په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تېره اونۍ په تیرو نونسو کلونو کې تر ټولو خونړۍ وچ زیاتو کسانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلی سئ. اجمل ان خبرونه په خبرونو پیلوي.
افغان چارواکي وایي تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر ډېر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. افغان چارواکي وایي تېره اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د افغانستان په 22 ولایتونو کې 422 تروریستي فعالیتونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا په وینا په دې بریدونو او فعالیتونو کې 141 امنیتي او دفاعي سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. د ملي امنیت د خبر پاڼې په وینا د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوي او 1500 نور یې ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي چې دا ډول تاوتریخوالي خوالی دا کچا د زغم او منلونه ده.
تیرونی طالبانو په تیرونونو سکدونه کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سویل د لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاوتریخوالی راکم کړي. برعکس دوی تاوتریخوالی ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی، او د دې لپاره چې یو دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د ملي امنیت د شورا د چارواکو په وینا د تاوتریخوالي دوام به د سولې بهیر لا هم ستونزمن کړي. افغان چارواکي وایي د تورخم لاره د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شوه. د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترکاري او میوو بار لارې او نور وسایط کولای شي چې د اونۍ شپږ ورځې له دې لارې صادرات وکړي.
لکه څنګه چې واردات کېږي هماغه ډول به په اونۍ کې شپږ ورځې موږ صادرات هم ولرو. د ورځې په اوږدو کې څومره چې موږ امکانات لرو موټرې به تګ راتګ وکړي. ټول صادرات واردات کرونا د وقایوي او هغه طردالعمل له امله مخ ترسره کېږي.
دا تورخم بندر د کرونا وبا د خبرېدو له کبله له درې میاشتو راهیسې د تګ راتګ لپاره تړلې و. د خغلی خوګیاڼي پوینده له تېرې یوې میاشتې راهیسې پر دې لارې یوازې له پاکستان څخه واردات کېدل. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرو شورا ویلي و پاکستان ته د صادراتو په وړاندې د لارې تړل کېدل افغان سوداګرو او کروندګرو ته تر $30 میلیون د زیات زیان سبب شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې له دې وزارت سره مرسته شوې تر ډېر شو زیاتې تنفسي دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوې. د دې وزارت وی ویاندې معصومی جعفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه تنفسي دستګاوې چې مرسته یې شوې سبتیږي مرکز ته انتقالیږي او بیا روغتون ته استول کیږي. د تنفسي دستګاوو د غلا کېدو د اوازو په اړه د عامه روغتیا وزارت د وزیر دی ټولی تنفسي دستګاوي چې زموږ هیواد سره مرسته کیږي سبتیږي مرکزی زیر متعلق دول کیږي او له هغه ځای روغتونونو ته استول کیږي. د عامه روغتیا وزارت د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تازه په یو شمېر رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې ګوندې هغه 22 د مصنوعي تنفس دستګاوي چې د کرونا وایرس د مبارزې په ترڅ کې د کرونا وایرس پر ضد مبارزې په ترڅ کې په کاریږي او له افغانستان سره مرسته شوي پاکستان ته قاچاق شوي دي. دا ساده راډیونه خبرونه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو ورځ کې د کرونا وایرس تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې. دا ډېرې پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. د سازمان ویلي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 24 ساعتونو کې د کرونا نوې 103,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په لویه وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کرونا وایرس د 45,919 پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی، ورپسې د امریکا متحده ایالات دی. تمه ده چې روسیا او د امریکا متحده ایالات د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې غونډه کې چې د اتریش پلازمینه ویانا یې کوربه ده، د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون په چوکاټ کې د لری واټن ویشتونکو اټومي سروکو د کمولو پر موضوع بحث کیږي. د ستراتیژیکو وسلو دغه مهم تړون چې له مخې روسیا د دې تړون د غزیدو غوښتونکي د هر یو هیواد به په لری واټن ویشتونکو اټومي سروکي تر 1550 پوری محدود ساتي. دا د تړون د ادبار موده په فبروري میاشت کې پای ته رسیدي. مسکو په کراتو خبرداري ورکړي چې که دا تړون نوې نشي د وسلو نوې سیالي به خطرناک وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له ډیرو نړیوالو تړونونو یې د هیواد ایستلې یا د ختمېدو په صورت کې بیا هغه نه دی نوې کړی، ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول دوه اړخیز تړونونه زاړه دي او د اټومي وسلو په اړه هر راتلونکي تړون کې باید چین هم شامل وي.
تاسی آزادی رادیو تا غوژی است. په دې خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا په تیره اونۍ په تیرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ ګڼي.
روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دوړو لوریو ترمنځ د افغان کډوالو د ستونزو د حل په هدف ځینې مهمې فیصلې سوي دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې د ځینو تعدیلاتو مخه نیول سوې ده. په بهرنیو موضوعاتو کې روسیه او د امریکا متحده ایالاتونه د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ غونډه پیلوي. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د هر ماشوم لپاره او د لوبو له میدانه. سیاسي ازادي رادیو ته ورجې سپاونسن کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې کېدونکې د دې خبرونې تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. د ملي امنیت شورا وایي چې تیر اونۍ په تیر 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ و. دغه دفتر نن رسنوي ته په اعلامیه کې ویلي چې په تیر اونۍ کې طالبانو 141 افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان هم دا مني چې له دوی سره بندیان آزادیږي او دا لړۍ به دوام کوي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر تیرونی د تاریخوالي لارخه په تیرونو لسکلونو کې تر ټولو خنړی ونی بولی. دغه دفتر ویان جاوید فیصل رسنیو ته په استول سوی پیغام کې ویلي په تیرونی کې طالبانو تر بل هر وخت زیات تاریخوالي کړی دی.
تیرونی طالبانو په تیرونو لسکلونو کې د افغانانو خلاف تر ټولو ډیر وحشت کړی دی. توقع دا و چې طالبان د سول د لپاره کار وکړي او د افغانانو خلاف تاریخوالي راکم کړي. برعکس دوی تاریخوالي ډیر کړی دی. روان وضعیت په هیڅ صورت د قبول وړ نه دی او د دې لپاره چې دایمي سوله راسي دا وضعیت باید تغیر وکړي.
له دغه دفتر نه رسنیو ته په استول سوی خبر پاڼه کې راغلی چې په تیرونۍ کې طالبانو په 22 ولایتونو کې 422 رهګریز فعالیتونه کړي چې په ترڅ کې 291 افغان امنیتي ځواکونه وزل سوي او 1550 نور ټپیان دي. د خبر پاڼې په حواله په دې ترڅ کې 148 ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله وخته ده. طالبانو د ملي امنیت شورا د دفتر د راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې اړوند په کور دننه او بهر هیلمندۍ زیاتې سوي او افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره د فضا درمسته کېدو په هدف د تاریخوالي پر کمښت ټینګار کوي. خو طالبان بیا د دغه مذاکراتو د پیل لپاره د خپل بندیانو آزادول شرط ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر کته هم دا یو پی شرط نه بولی، خو وایي چې وړاندې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول ورسره بندیان دي خلاص کړي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د دوی لوري له 3000 اضافه نور طالبان هم له بند خصوصي، خو په خبره یې د دواړو طرفونو د بندیانو دقیق شمیر باید نهایی سي. طالبان هم مني چې د دوی لوري د افغان حکومت اړخ ته ټول بندیان آزادوي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوشنبه په ورځ وویل چې له دوی سره اوس محدود شمیر بندیان پاتې دي او دا ټول به آزادوي. ښاغلی مجاهد وایي په دې وروستیو کې افغان امنیتي ځواکونو د دوی زندانونه مات کړي چې زندانیان یې رخصي کړي او همدارنګه په خبره یې په اخترونو روزه او نورو مناسبتونو کې هم زیات بندیان آزاد کړي دي. بلخوا د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال عزیز الله دین محمد په دې باور دی چې دواړه لوري دې زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل او پاتې مسایل دې پکې مطرح کړي.
دې کې شک نشته چې مخکې دغه وختونه ودا و چې موږ 15000 بندیان خوشی شي او دې طرف دا و چې دا زر کسه بندیان دې خوشی شي. مت لوري وعده ورکړه چې دا 2000 بندیان خوشی کوي. دې ته څنګه دا خبرم کړو چې وخت او ځای هم معلومی. اگر چې د ځای پیسې کې خو دا خبره شوې ده چې مغه د دوه به په اوس وخت کې او وخت دا یو خبره شته چې ما اوریدلی چې سمې کسان په د مذاکرات په کورونا اخته دي. خو د دې سره هم ښه خبره دا ده چې دا ونه زندگی او هغه کسان چې روغ وي هغه د لاړ شي او د مذاکرات د شروع شي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو د تبادلې وسنۍ پیل سوې پروسه له بشپړېدو وروسته به بین الافغاني مذاکراتو ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله د طالبان له لوري ټول 640 بندیان او د افغان حکومت له لوري له 3000 زیات طالبان له بند آزاد شوي دي. تمه کېده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې د تفاهمنامې له مخې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې افغان حکومت د طالبانو 15000 او طالبان د مقابل لوري زر بندیان آزاد کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ومردل چې د ملي امنیت شورا وایي چې تېره اونۍ په تېرو 900 کلونو کې تر ټولو خونړۍ وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ایران ته د افغان هیات د سفر په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ پر بېلابېلو مسایلو فیصلې سوي دي. د وزارت په حواله وروستۍ خونړۍ پیښې په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د امنیت ټینګښت د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اصلي ټکی وو. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران ته د افغان پلاوی د سفر پر مهال ایرانی لوري د وروستۍ خونړیو پیښو د تکرار د مخنیوي ژمنه کړې. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دغه شان ایرانی لوري په دې اړه د شویو څېړنو پایلې هم له افغان پلاوی سره شریکې کړې دي. د دې وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې د دواړو لوریو په لیدونو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د بشري حقونو په خوندیتوب او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب هم خبرې شوې دي. ښاغلي هیواد ویلي دي چې دواړو لوریو د ایست په پیښه کې د وژل شویو او ټپي شویو افغان کډوالو په دی انتقال هم خبرې وکړي.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د ورسیو پیښو په حق له د چیرونو فایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې تر سره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامي جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ. دواړو لوریو د هغو افغان وګړو د مړو او ټپیانو چې د یس په پیښه کې شهیدان او ټپیان شوي وو افغانستان ته په درنښت سره پر وړلو هوکړه وکړه. دواړو اړخونو د خپلو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د امنیت پیاوړي کولو، د انسان د قاچاقبرانو سره د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي پر سر هوکړه وکړه.
د وای د غشان دواړو لوریو د سرحدي سیمو د امنیت، د انساني قاچاق کوونکو په وړاندې د ګډې مبارزې او د غیر قانوني تګ راتګ په مخنیوي هم هوکړه کړې ده. خاغلی هیواد وای دواړو لوریو دا هوکړه هم کړې ده چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو د قانوني کولو او د دوی د کډوالۍ د کارتونو د تمدید کولو او د غشان د تذکیرو او پاسپورتونو په شمول د نورو اړتیا وړ اسنادو د ویشت په برخه کې به هم کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي. افغان حکومت غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو هر اړخیز سند لاسلیک کړي چې لمخې ایران کې د افغان کډوالو د وسیدو، کار او زده کړو په وړاندې شته خنډونه لمنځه ولاړ شي. د د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایرانی چارواکو د تیر ورځې په لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر درې میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاري او د سند د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیون افغان کډوالو کوربه دی چې په دوی کې تقریبا نیمایي قانوني اسناد نه لري. خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي؟ د نړیوالو اړیکو کارپو جاوید ترخیل وایي
دوی اکثره هغه ژمنې چې د افغان دولت سره په مستقیما ناستو کې کړي یا په نړیوالو غونډو کې کړي اکثرا هغه تعهدات باندې دوی عمل نه دی کړی. خو زموږ هیله او ارزو دا ده چې دا پلاوی چې د سرپرست وزیر خارجه په مشرۍ چې سوی دا او د مختلفو ادارو خلک دي یو لوړ پلاوی دا نو امیدواري دا ده چې د دغه پلاوی په موجودګۍ کې ایران هم باید انعطاف وښي او هغه کومې ستونزې دي چې د افغان مهاجرینو په ایران کې دي هغه ټولو ته رسیدګي وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د نوماند او سرپرست وزیر په مشرۍ دغه لوړ پوړی افغان پلاوی داسې مهال ایران ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په ایران کې له میشتو افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو چلند د کابل او تهران ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. د ایران او افغانستان اړیکې وروسته تر هغې ترنګلې شوې چې په یست خار کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر د ویشتو او بیا لمبه کېدو او په هریرود سیند کې د افغان کډوالو اچولو پیښو کې 15 افغانان ووژل شول او 12 نور لا هم تری تم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبت پیښې ثبت شوې دي. بل لوري ته روغتیا پلان وایي چې په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر شایي تر هغه څه زیات وي چې روغتیا وزارت اعلانوي. امید ظاهر مل راپور لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم افغانستان اوس مهال په کرونا وایرس تخته کیدونکو کسانو د شمیرو د ګراف له مخې مخ پر لوړ روان دی، ولیکې خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام وکړي کیدای شي دا ناروغي کنټرول شي. د دې وزارت د ویان مرستیالی معصومی جعفری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل مخ پر ماسک پوښل د ټولنیز واټن مراعات او په صابون سره د لاسونو پریمینځل مرسته کولای شي چې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر راکم شي.
ما در حالت اوج ابتلا به ویروس کرونا قرار داریم. این حالت اوج از ایام عید
موږ د کرونا ویروس د لا پراختیا په حال کې یو. دا اوج د اختر په شپو ورځو کې د خلکو لخوا د قرنطین د نه مراعت کولو سره سم پیل شو، خو اوس شمېرې ثابتې دي. که خلک روغتیايي لارښوونو ته پام وکړي تر راتلونکو دوو میاشتو کېږي چې د مثبتو پیښو شمېر راکم شي. خو باید په ټینګار سره ووایم چې د شمېرو کموالی د خلکو لخوا د روغتیايي لارښوونو مراعاتولو سره تړلی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د عامې روغتیا سرپرست وزیر ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به په افغانستان کې کرونا وایرس لا زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو 310 مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په دې سره په افغانستان کې په دې وایرس د ټولو اخته کسانو شمیر 9134 ته ورسید. د دې وزارت د چارواکو له قوله له دې ناروغۍ په تیرو 24 ساعتونو کې 8 تنه رغېدلي، خو 12 تنه نور بیا مړه شوي دي. عامې روغتیا وزارت داسې مهال په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا خبره کوي چې پرون د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو خبریال نوید اعظمي په دې ناروغۍ د اخته کېدو له کبله ومړ. د ښاغلي اعظمي خپلوان وایي هغه له تیرو 10 ورځو راهیسې په دې ناروغۍ اخته و. خو د اعظمي پلار بیا وایي د زوی د روغتیایي ټسټونو وروسته یې معلومه شوه چې هغه مروقه دی، خو د کووید-19 ناروغۍ ټولې نښې هم درلودي. بلور ته بیا یو شمېر روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېر له هغو ډېر پورته دی کوم چې د عامې روغتیا وزارت خبروي. د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر جمشید خورشید
ما فکر میکنم که وزارت صحت عامه
هغه شمیرې چې د عامې روغتیا وزارت اعلانوي د هغو کسانو په پرتله چې په دې ناروغي اخته دي ډېرې کمی دي، ځکه وست عامې روغتیا وزارت لخوا د سمپلونو اخیستل کم شوې دي او ډېری خلک په ولایتونو کې د کرونا نښې لري ولې هیڅ پام ورته نه کیږي.
ډاکټر خورشید ټینګار کوي چې خلک باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي څو په افغانستان کې د کرونا وایرس د لا پراختیا مخه ونیول شي.
د کابل پولیس وایي په تیره یوه اونۍ کې 90 کسان د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي. د دوی په خبره د جنایي جرمونو په وړاندې د مجرمانو د نیول کېدو لړۍ به چټکه روانه وي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل ښار کې جنایي جرمونه او د کابل میشتو اندېښنې. تازه نن سهار د کابل ښار په دهمزنګ سیمه کې نامعلومه کسانو په دوو پولیسو وسلوال برید کړی چې په ترڅ کې یو وژل شوی او بل ټپي شوی دی. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز د دغې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل.
ساعت 7:10 دقیقې صبح امروز
سهار شاوخوا 2 بجې د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې اړوند سینمای بریکوټ سیمه کې هغه مهال چې پولیسو غله تر تعقیب لاندې نیولی وو، دوی اترمنځ نښته کېږي او د نښتې په ترڅ کې دوه پولیس په ډزو وشتل کېږي چې یو وژل شوی او بل ټپي دی.
د ښاغلي فرامرز په خبره یوازې په تېره اونۍ کې 9 مجرمین په کابل ښار کې د بېلابېلو جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. نوموړی وایي د کابل ښار په کچه د 25 سترو مجرمینو او مافیایي کړیو نوملړ جوړ شوی او په نږدې راتلونکي کې به یې د نیول کېدو لپاره اقدامات ترسره شي. د نوموړي په خبره پولیس له پخوا په دې برخه کې اوس جدي چلند کوي او دا لړۍ به په چټکۍ سره روانه وي. خو کابل میشتي به امنیتی بنسټونه په دې برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وایي پولیس چې د قانون نافذین دي هغوی د هیواد په زړه یعنی پلازمینه کې په نښه کېږي، عادي وګړي خو پرته له شکه چې خوندي نه دي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي
احمد الله هم د کابل ښار اوسیدونکی، پرته له شکه د په کابل ښار کې وروستۍ جنایي پیښې ټول ښاریان اندېښمن کړي. لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې اسن سهار هم دې ته ورته یوه پیښه وشوه، له امنیتي ارګانونو څخه جدن هیله کوو غوښتنه کوو چې دې برخې ته خپله پاملرنه جدي کړي.
حیات الله نظر یم د کابل اوسیدونکی، د ناامنیو جنایي جرمونو په اړه باندې که ووایم، واقعا په دې وختو کې جنایي جرمونه بې نهایت زیات شوي دي. امنیتي ځواکونه چې هغوی اسلحه لري، هغوی امکانات لري، هغوی په امان کې نه دي، نو عام وګړي به څه ډول په امان کې وي؟ نو واقعا دا یوه ستره اندېښنه ده. نه مو ټلیفون په امان کې دی، نه مو هغه پیسې چې څه لرلو په امان کې، نه مو ځان خوندي دی.
د کابل میشتو په باور پولیسو په تیره کې هم ورته څرګندونې کړې وې، خو وضعیت نه دی بدل شوی. دا انتقادونه داسې مهال دی چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دوه اونۍ وړاندې د کابل ټولو 13 امنیتي حوزو ته په اړوندو سیمو کې د بشپړ امنیت د ټینګښت سپارښتنه وکړه او ګواښ یې وکړ که د هرې حوزې منصوبین د خپلې سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راشي، له دندې به لرې شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نن ځینی کړیو غوښتل چې د ټولنیزو رسنیو په قانون کې تعدیلات راسي، خو د رسنیو د فشار په نتیجه کې د دې کار مخه نیول سوې ده. بلخوا د ولسمشر غنی یوه سلاکار شاه حسین مرتضوي په خپل یوه تازه ټویټ کې ویلي چې د کابینې د نن ورځې غونډې د پریکړې له مخې د ټولنیزو رسنیو د قانون د تعدیل د مسودې پر طرحه به د ولسمشر دویم رسیال تر نظر لاندې جلا بحث او مشوره کیږي. امید ظهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
له حکومت څخه د رسنیزو فعالانو د پرله پسې غوښتنو وروسته ارک پریکړه کړې چې د ټولیزو رسنیو په قانون کې د اوس لپاره تعدیل رانشي. په ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل په اړه د ولسمشر دریز روښانه دی. هیڅ ډول تعدیل به د رسنیو په قانون کې رانشي او په قانون کې د تعدیل اړتیا هم نه لیدل کیږي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان حکومت د ټولیزو رسنیو په قانون کې تعدیل غوښت او د دې موضوع تر شا د چا لاس دی؟ د رسنیو یو شمېر مسؤولان وایي حکومت په دې کار سره غوښتل د بیان ازادي محدوده کړي. د پژواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل وایي په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې یوې کړۍ غوښتل د رسنیو قانون تعدیل کړي، خو ښاغلی کډوخیل په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي.
کله چې رسنۍ له دې نه خبره شوې، رسنیو د تعدیلي بڼه ترلاسه کړه، هغه څه مونږ وارزوله، نو هغه رښتیا د بیان ازادي محدودېدله. نو کله چې مونږ د حکومت نه غوښتنه وکړه، حکومت د رسنیو د کم پرانستایلی کې غوښتنه سوه، دا ورته مواجه معلومه سوه.
د اطلاعات روز ورسپانې مسؤول مدیر زکی دریابی هم وایي حکومت په پټه بې له دې چې له رسنیزو فعالانو او یا هم خبریالانو سره مشوره وکړي د قانون تعدیل ته املا تړلې وه.
حکومت نه خواست کی،
حکومت په اصل کې ونه غوښتل چې هغه رسوایی دویم ځل تکرار کړي چې د یو شمیر ادارو لخوا شوې وه، او پر دې ټینګار وکړي چې قانون باید تعدیل شي. هغه څه چې قانون کې تعدیل راغلی وو او د کابینې تصویب ته رسیدلی وو، منځپانګه د بیان ازادۍ څخه نقص او محدودونکي وه.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د حکومت لخوا د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل موضوع ته په اشاره سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د رسنیو د قانون د تعدیل لپاره د حکومت په طرحه کې داسې موارد شته چې د تصویب په صورت کې په هیواد کې د بیان ازادۍ ته زیان رسولی شي. د رسنیو په تعدیل شوی باندې کې د صلاحیت لرونکو محکمې له حکم پرته پولیس، امنیت او څارنوالۍ ته د خبریال لخوا د سرچینې روښانه کول، د محکمې پر ځای د رسنیو د سرغړونې څېړونکو کمیسیون ته د رسنیو د سرغړونو د دوسیو څېړنه او د پریکړې واک، د رسنیو په بهرنیو پروګرامونو کې د سانسور او محدودیت لګولو لپاره د زمینې برابرول او د رسنیو د کار د جواز د لغوه کولو اسانه کول هغه موضوعات دي چې اندېښنې راپورته کړې وي. خو اوس د حکومت د نن نوي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د قانون د لا بحث لپاره له ولسی جرګې بیرته راګرځول شوی دی. سرچینه وایي د ټولیزو رسنیو په قانون کې به د رسنیزو فعالانو او رسنیزو بنسټونو سره له بحثونو وروسته هغه برخو کې تعدیلات راشي چې اړتیا یې لیدل کیږي. د افغانستان حکومت داسې مهال د ټولیزو رسنیو په قانون کې د تعدیل مسأله د کابینې تر تصویب رسولې وه چې په 2018 کال کې د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل راپور کې افغانستان په سیمه کې د بیان ازادۍ د څرنګوالي لاړ تر ټولو خ او په نړۍ کې د شپیتو هیوادونو څخه غوړه بللی و. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړې. دا خبرې په ویانا کې کیږي. نور جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د وسلو د کنټرول په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړی مرکچی مارشال بیلینګسلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د خبرو لپاره ویانا ته ورسېدل. دواړو مشرانو د خبرو تر پیلېدو د مخه د خبریالانو د هغې پوښتنې په اړه چې له دې خبرو څه تمه لري له څه ویلو ډډه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل چې وبګوري څه کېږي. هغه زیاته کړه موږ تل هیله لرو. د نیو سټارټ په نوم تړون چې د امریکا او روسیې ترمنځ د ستراتیژیکو وسلو د کمولو یو مهم او وروستی تړون دی، د هر یو هیواد د لرې واټن ویشتونکي اټومي سروکې په 1550 پورې محدودوي. د دې تړون د اعتبار موده په راتلونکي فبروري کې ختمیږي، خو روسیه اوس د دې تړون د غځېدو غوښتنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګیری یابکوف د جون پر 6 د روسیې انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو موږ په پرله پسې ډول امریکایانو ته دا تشریح کړی چې ولې فکر کوو د دې تړون د غځولو په اړه زموږ پریکړه سمه ده. هغه زیاته کړه موږ به د هغه څه په اړه چې وړاندې مو څو ځله خبرې ورباندې کړې نور بحث ونه کړو، خو البته چې له دې فرصته په ګټه اخیستنې سره به خپل موقف بیا څرګند کړو. ریابکوف دا هم ویلی سره له دې چې د نیو سټارټ تړون تمدید سم او منطقي اقدام ګڼي، خو وایي دا تړون په ټوله کې هر څه نه دی. مسکو په وار وار خبرداری ورکړی چې که دغه تړون نوی نسی د وسلو نوې سیالي به ډېره خطرناکه وي. د روسیې چارواکي وایي اوس دا په دې پورې اړه لري چې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د تړون په اړه څه پرېکړه کوي. امریکا چې د یو شمېر نړیوالو تړونونو لکه د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواک له تړونه او هم د ایران له اټومي تړونه وتلې ده، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې په ټوله کې له روسیې سره د نیو سټارټ تړون د خوندي کولو په ګټه څرګندونې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له روسیې سره د وسلو د کنټرول تړون له پای ته رسېدو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې د اټومي وسلو په تړون کې چین هم شامل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې اتریش ته د بیلینګسلی د سفر اعلان کړی و، دا هم راغلی و چې امریکا په دې بحث کې د ګډون لپاره چین ته بلنه بیا تازه کړې او د شنیت لپاره یې د وسلو د کنټرول په بحث کې د 3 هیوادونو د ګډون اړتیا واضحه کړې ده. چین بیا په پرله پسې ډول په دې خبرو کې د ګډون حتیرات کړی دی. که څه هم چین د خپلو اټومي زیرمو د پراخېدو په حال کې دی، خو لا د امریکا او روسیې د اټومي پروګرامونو پرتله ډېر شاته دی. روسیه چې اټومي پروګرام یې د ځواک یوه عمده برخه ده، وایي غواړي له واشنګټن سره برابري ډاډمنه کړي. د ویانا په نننۍ غونډه کې د امریکا مرکچی بیلینګسلی تېره میاشت ویلي وو چې د امریکا متحده ایالات نه یوازې د چین او روسیې لاړ خاندېشنه لري، بلکې مسکو یې تورن کړی چې د نیو سټارټ تړون پر خلاف یې زرګونه غیر چې کې اټومي وسلې اسري کړې دي.
ستاسو لا پیغامونو
زه په کوشش سره کلام د پنځو وسلې د کنهار ولایت مې اړیکې نیولې ده. زما دا پیغام دی چې د پلوټو د مسکلین کار یې په سیمه کې هیڅ مکتب نه شته. د زما شمال ټول د سواد په اړه څه ویلې چې ما پیغام به تر ټولو چارواکو سره شوی تختای پامه
مروه اخلاقی د هلمند ولایت تاسو سره دا پیغام شریکوم. د هلمند کې د کورونا یا نو لس کورونا مال واقعنام چې تدیره هدا پوری دا پیښه زیاته شوې ده او خلک کرنچین نه مراکوي. د هلمند ټولو وګړي به چې کرنچین مراک کړي او کرنا جدي ونیسي، ځکه چې کرونا هیڅ درمان نه لري چې یعنې په هغه جوړ شي. نو دوی به چې په کور کې کرنچین واوسي، د ماسک استفاده وکړي، او داسې بالاخره د صابون څخه لتراپ ډېر خلک دغه کرنچین نه مراتوي، دوی هم به چې کرونا جدي ونیسي او په کور کې کرنچین واوسي. د ازادي راډیو څخه زیاته مننه زه لاکم.
تقریبا چمن ته بانک کارت مې ساز کې او ماشا الله تا واده هم دا تاسو ډیر راغلي دا زه د دې کار په چمن ته سمونه ومه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان څخه خبري.
افغان چارواکي وایي تیر اونۍ د طالبانو د تاوتریخوالي له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وه. د ملي امنیت دی خبر پاڼې په وینا په تیر اونۍ کې د طالبانو په بریدونو کې د افغان امنیتي ځواکونو 291 سرتیري وژل شوي او 1500 نور ټپیان دي. د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل په وینا په تاوتریخوالي کې 140 خولسي وګړو ته هم مرګ ژوبلا وکړه. افغان چارواکي وایي د تورخم لار د افغان سوداګرو د صادراتي مالونو لپاره پرانستل شو. دا خبره د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی ازادي رادیو ته وکړه او وی ویل چې ورسته تر دې د افغان سوداګرو د ترکاری او میوه بار لارې د ونې شپږ ورځې له دې لارې تیرېدل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوندې تر ډیر شو زیاتې د مصنوعي تنفس دستګاوې چې له افغانستان سره یې مرسته شوې وه پاکستان ته قاچاق شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو ورځ کې د کرونا وایرس د نوو بیساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې. د سازمان وویل چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په څلور ساعتونو کې د کرونا نوې 133,000 پیښې په نړۍ کې ثبت شوې چې له نمایي زیاتې د امریکا په وچه کې دي. او تمه ده چې روسیه او د امریکا متحده ایالات د خپل اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په اړه نن دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي.
د ګڼو وردونکو سیمه سونه راغلي دي. قاسم زواک له هلمند لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان آزاد نه کړي، ځکه چې طالبان د سولې نیت نه لري او کله چې دوی بندیان خوشی سي دوی برته د جګړې ډګرونو ته ځي. اسماعیل دانش لنګرهار لیکي له ایران سره باید د سیاست ترتیب سي چې پر افغانانو د ضرورتي مخه پکې ونیول سي. عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي د افغان حکومت لخوا هم ډیر ملکيان وجل سي، د دې اعلان هم باید تاسې وکړي. عبد العزيز غالب د هلمند لمرجي لیکي د تورخم د لارې د خلاصولو هرکلی کوي، ځکه چې له دې سره به د راکی تو کوبای ارزانه سی. اسماعیل دانش لنګرهار لیکلی کتاب تریخوالی دغه سی دوام وکړي، د سولې خوب مو دغه سی خوب پاتې سی. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلی په هلمند کې کورونا ناروغي کم سوي د خو ورسره جنگونو سخت زور اخیسته دي. خو امیر جان ابي احيوبي له هلمند لیکلی چې په هلمند ولایت کې زیات کسان په کورونا وایره سخت سوي دي. د کابل ګردیز پر لوی لار د لوګر په اړوند د سیمه کې یو بیار نه امنی زور اخیسته دي. خلک وایي چې حکومت دی په دې برخه کې اقدامات وکړي. احسان آریان او نور تفصیل.
د کابل ګردیز په لوی لار تلون کې مسافر وایي چې په دې ورستیو کې یو ځل بیا د لوګر ولایت په اړوند سیمه کې نه امنی زور اخیسته او نږدې هر ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتی کېږي چې ډیری وخت پکې په لار تلونکو مسافرو ته هم زیان اوړي. لهورجان لکنوال د خوست اوسیدونکی دی چې اوسمهال په کابل کې اوسیږي. دای وای د کابل او ګردیز ترمنځ د لوګر په اړوند سیمو کې د نښتو چاودنو او ناامنیو له امله ډیر کله خپل کلی ته نشي تللی.
حتی یو ځل موږ موټر په مرمۍ لګیږي او بنټي سورای کیږي
او دا اوس تقریبا دو درې هفته مخکې لاره کې عسکر ولاړو وی لاره بند ده له دې ځای تر خوست چې کله زو کابل د لوګر تر مرکزه موږ ډیر په تشویش کې وو چې دغه لاره ډیره خطرناک ده.
یوازې د جنگ د کلو خو ترمنځ جګړې نه بلکې د وسلوالو طالبانو له لوري چک پاینټونه او د کمینیول بل هغه اندښنه ده چې د رسمي چارو لپاره مرکز او ولایاتو ته تلونکي نظامی او دولتي کارکوونکي هم اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم تیره اونۍ په تیرو 19 کلونو کې له تاوتریخوالي ډکه بللې ده. د پوځي چارو شنونکی محمد داود کټوزی وایي د امنیتي ځواکونو د مسؤلینو ترمنځ نه همغږي، د خلکو د همکارۍ نشتوالی او د لارې په مسیر کې د نویو پوستو نه ایجاد د دې لامل شوی چې دا لاره تر اوسه امن نشي.
لوګر یو ستراتیژیک او مهم ولایت ده، نو لازمه بولم چې دلته په لارو کې ډېرې قوي پوستې جای پر جای کې ګزمې خپل افراز ولري، نظامي همغږي باید ولري، د هغه نه علاوه د خلکو همکاري باید راجلب کړي.
د لوګر د مرکز پولی عالم او کابل ترمنځ دغه لاره کابو 15 کیلومتره اوږدوالی لري چې ګڼ شمېر مسافر ورته د پولی سیرت نوم هم اخلي. په دې لاره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر ولایتونو خلک مرکز کابل او نورو سیمو ته سفر کوي، خو د لوګر سیمه ییز چارواکي د لارې د امن کولو لپاره د تازه هڅو د پیل او په لنډ وخت کې د لارې د امن کېدو خبر ورکوي. د لوګر د ولی ویاند دیدار احمد لونګ ازادي راډیو ته وویل
تامه ده چې په لنډ وخت کې به د دغې لارې امنیتي وضعیت ښه شي.
د کابل گردیز د لوی لارې د امنیت په اړه مسافر په داسې مهال اندېښنه څرګندوي چې تیر ورځ یک شنبه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د علي خان کلا په سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د تلو یو شخصي ټنکر د مرمۍ له لګېدو وروسته اور واخیست چې ورسره سم لاره د څو ساعتونو لپاره وتړل شوه. کابو یوه نیمه اونۍ وړاندې د جون په 14 د دې ولایت د مرکز اړوند د خزر بازار په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې 12 مسافر ټپیان شول. په لاره تلونکي مسافر وایي ځینې وخت په لاره کې د بمونو ځای پر ځای کول، د کمینونو نیول او د کم وخت لپاره چریکي بریدونه هغه څه دي چې له امله یې هره ورځ لاره د څو ساعتونو لپاره د خلکو پر مخ تړل کیږي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سټ په ژوندۍ بڼه د غرازه تیر خبرونه په سبتي بڼه اوریدل سي azadiradio.com ته ورسی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د هر ماشوم لپاره او سپورټي پروګرام د لوبو میدان خطرغه مخ کې ورزو د افغانستان شمال ته چې حالت کوچیان لازینو ستونزو شکایتونه لري. د افغانستان په شمال کې د کوچیانو لوی اتحادیه وایي چې د کوچیانو اساسي ستونزې دا دي چې روغتیایي خدمات نه ورسیږي، بچیانو ته د تعلیم اسانتیان سته او څړځایونه غصب سوي دي. په دغه ځون کې د کوچیانو د سمون اداره وایي چې دغه ستونزې په بلخ، سرپل او جوزجان کې شته. مجیب حبیب زای له بلخ څخه نور حال راکوي.
په یو شمیر شمالي ولایتونو کې کوچیان د دولت له لوري ورته د ژوندانه د اساسي چوپړتیاو د نه برابرولو په اړه شکایت کوي. په بلخ کې کوچیان وایي چې په خپل استوګنځایونو کې ورته سیار او ثابت روغتیایي کلینیکونه نشته او همدارنګه ماشومان یې ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. په سمنګان ولایت کې کوچیان ادعا کوي چې د مواشي مالچرونه یې د سیمه ییزو زورواکو او غیر مسؤوله وسلوالو لخوا غصب شوي دي. په سرپل کې کوچیان شکایت کوي چې د مالچرو د غصب، ښوونځیو او روغتیایي خدمتونو متدین لاسرسی د ستونزو ترڅنګ دوی د استوګنو کسانو لخوا زورول کیږي او محلي چارواکي هم په وړاندې د مور او مېری چلند کوي. په شمال کې د کوچانو د لوی اتحادیه مشر سید محمد حریق ازادي رادیو ته وویل
کوچانو اساسي ستونزې کوچان په شمو کې د مکاتبو نشتون دا یو غټ مشکل دی چې کوچان اولادونه د تعلیم څخه محروم پاتې شوي.
په همدې حال کې په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست وایي چې روغتیایي چوپړتیاو ته د نه لاسرسي، د ښوونځیو د نشتون او د کوچیانو د مالچرونو د غصب مسلې مرکزي دولت سره شریکې کړي دي، خو تر اوسه هیڅ ډول عملي اقدام نه دی شوی. په شمال کې د کوچیانو د سمون ریاست مشر غلام فاروق عبیدی ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې په بلخ ولایت کې د کوچیانو لپاره د پوهنې وزارت او عامې روغتیا وزارت له لوري دوه ښوونځي او دوه روغتیایي کلینیکونه منظور شوي، خو محلي اداره په دغه برخه کې اقدام نه کوي.
دا دوه مکتب د معرفت خواته منځ
راتور شوی وو چې په دې کې د تشکیل موضوع د معلمینو چې دا ورته خپل ریاست د معرف وو سپورې نه دی ورکړي. بل دوا یو دوه کلینیکونه وو چې هغه یې سیاتیامي اعلان ته ورکړي وو د کوچانو یو سیار یو ساکن نو سپورې نه تشکیل معلوم ده او نه موږ ته خبر راکړی ده.
په بلخ کې د امیر روغتیا ریاست مسؤولان کوچانو ته د دغو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو د امر د نه ترلاسه کېدو څخه خبرې کوي. خو د پوهنې اداره نه غواړي چې کوچانو ته د ښوونځیو د جوړښت د تکمیلولو په اړه شته پوښتنو ته ځواب ووایي. تر دې پخوا د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د 1499 هجري کال په ترڅ کې به په شمال کې د کوچانو لپاره 10 ښوونځي منظور شي، خو تر تمه حتی د یو ښوونځي د جوړېدو تشکیل هم نه دی بشپړ شوی. د روغتیا وزارت وایي چې د شمال زون په هغه غرنیو سیمو او دښتو کې چې کوچان اوسیږي د دوی لپاره څه کم 10 سیار کلینیکونه فعالیت کوي. مجیب حبیبزی، آزادی رادیو، بلخ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړ ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په دباندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمره ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که 10 دقیقې وي، 10 دقیقې وي، 1 ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي. هغې نه وروسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع څیړو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیره بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناکه شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچي او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پیښو په هکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه. زمونږ په کورنۍ کې البته زما دا اوخی زوی و، تقریبا یو کلن هلک و. مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه، نو هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې. نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و، یو کلن ماشوم و. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی، ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب هم ژوبل ده. نو د همغې د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو. نو دغه د مور بې پروايي وه، ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده، یا داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي. نو دا ډیر پام باید ونیسی چې دغه سه چې صدمه واردوي ماشوم ته دغه شیان باید په داسې ځای کې کیږي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسیږي لاس رسۍ ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دی باید خپل ورته متوجه اوسي. نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنۍ څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډیره پاملرنه وکړي، ډیر باید جدي اوسي. نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي، نو د کور مشره به ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه.
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې بده نه پويږي د زبانی وای چې هغه خطرې زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمنګ یو استاد زوی وړو کې واغیم دا جیب کې بیتی چولې وا یو ورځ چې مستګان لوبي کولې د ماشومان سره راول وې دا کې چې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب سخ و درد دي وسم هغه هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي. او زم چې دغه ماشومان د تیر شې نور کول خکار نه دی باید دینه وساتي ورینه کې دا شې.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډیر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري له وجې ژوبل شوی وي. د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډیر یو اهمناک موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکی، قیچی وغیرہ یا نور داسې شیان. ادینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چیرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څرقه ماشومان تاسې لیدل دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي، دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوایي خوړلې بیا ورته د معدې لواش کوي، حتی بعضن د اروپایي یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځکه ډېر زیات مضر دي. دې خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو موږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو چې تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډیر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډیر زیات جدي څه ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډیر زیات فشار راوړي چې د تاري بې پروايي له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکلې تاسو نظر څه ده؟
هلا باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خويندې ټول هم، خو ډیر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدای شي یا مازدیګر یا ماښام کوټه راشي، نو هغه څوک چې سلیری ساده تقریبا په کور کې دا د ماشومان سره وخت لري غي وزنې مور ده مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې د پخلنځي ته ځي یا کار ته ځي بل چیرته باید ځان مطمئن کې او دا غن اورسته باید خپل کار ته لاړ ډیر وخت هم دا سي مثال ماشومان سوځیدلی یا ترموز سر لوسی یا چای جوش دغه سي خپل ځي کې وي د لاس وروړي یا وتو ته لاس وروړي یا وتو لاین په برق سره وصل وي نو تر څو چې مور راغلي ماشوم جوړل شوی حتی جراحي عملیات باز انداسي شوی چې مثال باز کورونو کې یو ماشوم جک شوی مثلا د اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څو کاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړې راخسته په بل ورور باندې چې راځه مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه موږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملی کړي نو د دې په خاطر بیا هم زه ما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان سره لري کېږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو سات وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند وي لکه څنګه چې موږ په ژوند کې خندونه شته همدغه سي د حل لارې د هر شی د حل لارې وي نو خو خبره ده چې همیشه باید هر شی چې موږ په اصطلاح لګ ژوند ته ګواخ دی هغه شان موږ به د ماشومان د لاسرسي څخه لري وسو د فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شی انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماریو کې کېدو چې قفل لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوي چې یاره زاد دوه د قول لپاره زمو بیرته زر راځم کېدی چې په ماغه دوه د قو کې واقعیا کې صورتونه سي نو هر وخت کوم د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید موږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسي درن دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پارځای کې چی است الله مومل او ملګری
لوبو لمیدانا
چزاد بلیزینګ دی بال داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه اکرام الله اکرام د لوبو لمیدانا په یو بلونیزه ورزشي خبرونه کې هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر هله خودل چې لوبډله به د 2020 کال د آسیا کپ سیالي او پایلو به توزی د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان چې په کابل کې د ملي لوبډلې د سلر ویشت لوبغاړو د روان تمريني کمپ په اړه خبرې کولی ویل چې د آسیا کپ او نړیوال جام سیالیو ته چمتووالی خروان دي د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک د خغلی افغان د لندن مرکه خبره شوې ده خغلی افغان په دې مرکه کې ویلي چې د افغان لوبغاړو پر روان تمریناتي کام کې په بیټنګ او فیلډینګ باندې ډیر تمرکز کیږي د افغان د مرکې یو لنډه برخه ورو
تقریبا دوه نیم میاشتې تقریبا چې دا کرنټین وبېخي په کابل کې په ټول افغانستان کې عموما نو هر لوبغاړي په شګونې ما چې په خپل کور نه کوم تمرین کو رننګ ماشين او جیم لګ معمولی اوزارو چې تقریبا موږ ته معلومات چې موږ کم فټنس باید وکړو ځکه یو لوبغاړی کولای شي په خپل یو تاکم خپل تمریناتو کې نو الحمدلله تقریبا دوه نیم میاشتې موږ خپل فټنس باندې کار کوو تقریبا په 13 سالویخ کالو کې دا رقم حالات په کرکټ کې بیخي نه راغلی تقریبا بلکې تقریبا 50 کالو کې دې د کرکټ د نړۍ شرایط ډېر مختلف دي کورونا د مرض دی وجې ډېر مختلف دي ډېر سخت دي خپل لوبه تمرین تر سره کول کتا سوګری څنګه چې موږ کیمپ لګیدل تقریبا دی ورځې کوچز بیچارهګان اته نه ساته کار کوي چې هغه سار په نه بجې تر ماځګر 15 بجې 16 بجې پورې دلته دي کې هر تقریبا 16 لوبغاړي ګروپ کې تقریبا 6 ګروپ دي 15 ګروپ دي چې دوی کې دوی خپل تمرین هر ګروپ یو نیم سات وخت نو ډیر زیاته مهمه ده خو ماشاءالله او ډیر زیات مهمه هم ځکه ده ځکه چې کېدای شي امکان لري مخکې میچونه باید موږ آماده اوسېږو موږ باید په کورونه کې ننو او هغه هر قانون د سکم دی ICC هغه ټول مراد کو ترتلونکي چې کوم شهري د کوشش وکړي هغه خپل مکمل تقریبا 40 لوبغاړو کې لګیدل چې دا کوشش کو مخکې خو دې موږ پلان چې کله دا کورونې خبرې نه وي تقریبا شپږم مېشت مخکې خبرې چې کله موږ پلان کړو په دغه وخت کې موږ تقریبا 15 لوبغاړو کې پلان کړو خو شرایطونه ډېر مختلف دي نشو کولای چې دومره لوبغاړي ته باید په دې کې مصروف اوسه ځکه چې نشي کولای یو وخت کې یو 2 ساعت کې د 15 لوبغاړو ته ډېر کار وکړي زګه دی ایسو اصول هم دی بیا د کایسی کم قانون دی هغه خلاف ورزی کیږي نو په دې وجه مونږ دا کیم ډیر مختصر ک او زیاتره غلوبغاړي کم دی مونږ د شلورز لوبغاړي دی هغه ټول په دې کیم کې دی کوم چې امکان لري شاکب یا ورکب یا د زیمبابوی سیریز کیږي چې هغه مونږ په لوبغاړو باندې کار وکړو دی وخت مونږ شو کولای شي په 15 لوبغاړو باندې یا سلوخ لوبغاړو کار وکړو ځکه بیا کم دی مونږ مین لوبغاړي دغه بیا رقم ته مرنات هغه سکل باندې مونږ کار نه کیږي نو په دې وجه باندې ماشاءالله کیم تر ټولو ښه روان دی ان شاء الله کچرتہ آسیا کپ ورلڈ کپ کیږي دغه د پاره موږ د کیمپ لګولې باید موږ ځان آماده وساتو ان شاء الله دې چې موږ کم آسیا کپ ته زوی جام جهان ته په آسیا کپ کې به موږ ټارګټ هم دی چې کوشش کوم خلوب تر سره کو ټیمونو ته ماته ورکو او ځکه چې په آسیا کې میچونه کته سو غره په نړۍ کې د افغانستان سپینران ډیر زیات مشهور دي په ټول نړۍ کې لګي د خپل لیگ کرکټ کې نو په دې وجه باندې موږ کولای شو ان شاء الله چې په آسیا کپ کې موږ په بیټینګ باندې کار وکړو په فیلډینګ باندې کار وکړو چې تر څو موږ کولای شو چې کچې د خلوب کې امکان لري ان شاء الله موږ آسیا کپ فائنل نو او چې خلوب کې ان شاء الله ګټنه امکان لري
د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان او خو نوموړي داسې مهال د آسیا کپ د ګټلو هیله کړې ده چې د کرونا وایرس له کبله لا د دغو سیالیو د کېدو او نه کېدو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. ټاکل شوې و چې دا سیالي د اکتوبر په میاشت کې وشي. د آسیا کپ په سیالیو کې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، افغانستان او د کرکټ د نړیوال شورا د دویمې درجې یو بل آسیایي ټیم لوبيږي. افغانستان په تیر آسیا کپ کې بنگلاديش او سریلانکا ته ماتې ورکړې وه. له هند سره یې لوبه مساوي کړې وه خو پر پاکستان یې بایللې وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري ل لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو. له ازادي راډیو نه د لوب له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوري. د افغانستان د بدن د ښکلا د ورزش یو شمیر لوبغاړي وایي چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست ورته اجازه ورکړي تر څو کلبونه پرانیزي. خو دوی وایي چې د ورزش پر مهال روغتیایي پاملرنې جدي نیسي. لډلې له وحید الله زلان سره مې د ژوند او د غشان ورزشي فعالیتونو په اړه باندې څو شېبې وړاندې لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې د وروستۍ ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
ورزش خو تاسو ټول ته معلومه ده چې سړی په ژوند کې په صحت کې ډېر رول لري. زما خپل هم دغه څوارلس کاله کېږي هم دا ورزش مختبې یم. په دې کې مې درې مسابقې کړې دي چې په درو کې مې د سرو زرو مډالونه اخیستي دي. همداسې مې ډېر ورزشکاران شاګردان روزلې.
اوس مهال چې قرنطینونه دي تاسې له کومو لارو چارو نه په استفادې باندې خپل ورزش مخته وړئ؟
لکه تاسو چې څنګه معلومه ده ته په همدې شرایطو کې هم په نړیواله کچه هغه پورې چې موږ خبر یو ته په همدې شرایطو کې هم دوی خپل ډاکټرانو د ورزش توصیه کړې ده. ټول د چاته پوندې کورنۍ شرایط کې تاسو باید یې موږ ټول ورزش سره وکړو. نو موږ خپل هم ورزش کوو. هغه کوم به دشتي توصیه چې موږ ته د تامې خدل یا ما په پام کې نیسو خپل ورزش ته ادامه ورکړو.
تاسو وړاندې د سرو زرو د میډالونو یادونه وکړه. کله په جزئیاتو باندې راته وایي دا په کوم ځایونو کې د مسابقې وي کله وي او حریفان مو څوک؟
اول مسابقه چې ما وکړه 2011 کال وو په کابل کې. یو شپه کې لوبه وزنو اړیکې هم د کابل نو د دوه نورو مسابقې مې چې ګرځي 2011 کې او بل 2013 کې چې هغه په کابل کې عارف مې هم دخل د خپل وطن د بخارش کې مې د مسابقې په وخت نو کړې نه د سمې ته شرایط مفید د فدراسیون له خوانه.
یعنی تر اوسه پورې تاسو په کومه بهرنۍ مسابقه کې برخه نه اخیستې؟
نه نه مشکلات دي. ټول د تاسو زموږ د فدراسیون له خوانه صحیح نه تشویقی گو دیمو سر سایی مهیان نکوی نو دا دا مشکلال دو وجه نمو بونه شو کرا جمع خریجی مصابق دوار وست ما جمعون طول خلاص کردی دی دوی تا جزا کردی دا جمعونو فقط دا کم بی دشتی غی دوی را تخوزل دی دوی دا توصیح کردی دا چی دی لاس نفر نو بی کلپ دیر کسان نو بری دی ټول سره باید ډسکشن وي. ټول سره باید مسکونه وي او ټول باید د ټلیفوني څخه کې حکم وي چې دا کلب دا باید ټول د ټلیفوني شي. دا ټول موږ په نظر کې نیول دي. اوس الحمدلله خپل ورزش په جیم کې کې سره رسو
او په جیمونو کې تاسو یادونه وکړه چې اوس خلاص شوی دي او دا وسایلو نه په استفاده سره تاسو خپل ورزش مخته وړئ. بیروبار بم کم وي اوس په اندازه بنوي
نشته. هغه څه بیروبار نشته ولې خلک در شوی دي او اته کورنۍ زیاتره جزیر نه ورکي. نو بیا هم خپل واسه پورې خلک راځي.
او اوس چې دا قرنټینونه سره د خلاص شول، ستاسو جیمونه خلاص شول، اوس به پلان څه وي؟ هدف ټارګټ به څه وي پروان کال کې، پراتلونکو کلونو کې ستاسو لپاره چې باید د کومو مسابقو لپاره تیاری ولرئ، او د ورزش برخه کې اخیری ټارګټ ستاسو څه دی؟
ما خپل هم دا کوم درې مسابقې چې کړې دي، ما بس د ځم کوم ټارګټ چې هغه خپل پوره کړی دی. د داخلي کې اوس ما ټول ټارګټ خپل شاګردان باندې ځا، او د نور تنکی نسل باندې ځا. دوی باید مختلف شي، دوی باید مسابقې ورکړي، ځکه چې مونږ خارج کې خود ډېر ښه سیستم دی. دوی چې کله یو یا مسابقه دوه مسابقې ورکړي، بیا دوی چانس نور ځوانان ته ورکړي، نو مونږ هم چانس نور ځوانان ته ورکړو چې دوی خپل خپل ټارګټ ته ورسیږي، خپل خوبونه دوی پر ښه باندې کل باندې مبادله کړي.
د بدن د خلا افغان لوبغاړی وحید الله زلاندو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د ورزش خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
تم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائے ستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دار لو رسے تخ تم چلا شور ڈگستا بند دار آئے ہائے ستا بند داش پہ تپنا اڑ ماش پچو پا ہل چوپا دا زما بند دار دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپه ته پناوړم شپه چوپه هل چوپه دا زمان